د ماشام شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماشامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې خبرو چې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي چې طالبان به پکې ګټه ونه کړي. په دې خبري مجلې کې به چې دیرش دقیقې دوام کوي، دا هم واوري چې د پاکستان له لوري پر ننګرهار تخوندي ویشتل شوي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي پارولي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزای اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د قرغزستان د پارلمان رئیس وایي د افغانستان اپین د مرکزي آسیا د هیوادو لپاره یو خطر ده، او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران اټومي بحران نوي پړاو ته داخل شوی. خبرونه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو سره د اقتصادي او پراختیایي مسلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې ویل شوی، جمهور رئیس کرزی او داود اوغلو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې سره وکتل او دواړو خواوې سلا شوې چې د درې اړخیزو مذاکرو بل پړاو به په ترکیې کې ترسره شي. په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان او ترکیې جمهور رئیسان ګډون وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې له ګډون وروسته وطن ته ستون شوی دی. د قرغزستان د پارلمان رئیس اسیل بیگ جنبیگوف وایي د افغانستان اپین د مرکزی آسیا د سیمې هیوادونو ته یو خطر ده. جنبیگوف د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل، په افغانستان کې د کوکنارو د کرد له منځه وړلو پرته سوله ییز پرمختګ ناممکن دی. له څو کالو راهیسې افغانستان د نشه یي موادو ستر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. د دغو وژونکي بوټي ضرر په لومړي قدم کې د مرکزي آسیا هیوادونو ته متوجه دی، او دا ځکه دا هیوادونه اروپا او آسیا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لارې پراته دي. د مرکزي آسیا هیوادونه تر ډېره حده د نشه یي موادو په استعمالونکو بدلیږي. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیسانو نن په دوشنبه ښار کې غونډه وکړه او د غیر قانوني نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د نشه یي موادو د کنټرول د فدرال ادارې رئیس ویکتور ایوانوف وویل، دا مهال په افغانستان کې شاوخوا شل تنه اپین موجود دی او د نړۍ بازارونو ته د استولو لپاره تیار دی. د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیسان له نشه یي موادو سره د مبارزې په 15 کلن پلان سلا شول. دا پلان له 2012 څخه تر 2018 کاله پورې عملي کیږي. د روسیې استازي ایوانوف ویل، په اغیزناک ډول د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره منابعو او شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن د ډنمارک د بهرنیو چارو له وزیر ویلی سوندل سره وکتل. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنرال موسازی ازادي راډیو ته وویل، دواړو مشرانو د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکي همکاریو د یو تړون په اړه خبرې وکړې. تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په نږدې راتلونکي کې دا سند لاسلیک شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی وایي د ایران اټومي بحران د اسرائیلو د هغه اعلان له امله چې وایي د اسلامي جمهوریت د اټم بم د مخنیوي لپاره د اسرائیل لیکه وایستل شي، یو نوی پړاو ته داخل شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په ټولو اړخونو غږ وکړ چې ډیپلوماتیکي هلې ځلې د زیاتې کړي، د خبرو له لارې د وضع آرامه کړي او په تدریجي ډول د اوږدې مودې یو پراخ او مناسب حل رامنځته کړي. د سوریه فعالان وایي حکومتي عسکر او وسلوال یاغیان په شمالي ښار حلب کې په ډیرو سختو جګړو کې ښکیل دي. یاغیان هڅه کوي چې د سوریې له دغه ستر سوداګریز او صنعتي ښار څخه حکومتي عسکر وباسي. د جګړو په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي. په ښار کې د وسلوالو ستره ډله د توحید لوا وایي وسلوال د شیخ مقصود ګاونډ ته داخل شوي او له حکومت پلو کوردي وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل دي. خو د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي عسکرو د ځایي اوسیدونکو په مرسته په دغه ګاونډ باندې د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده. په عین حال کې حکومتي عسکرو نن د مرکز دمشق شاوخوا کې د وسلوالو په یو شمېر سیمو حملې وکړې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان نن په یو پریکړه لیک کې د سوریې د حکومت لخوا پراخې سرغړونې وغندلې. په پریکړه لیک کې دغه راز د بشري حقوقو سازمان ته نور شپږ میاشتې هم وخت ورکړ شو چې په سوریې کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي. د عراق د جمهور رئیس مرستیال خدایر الخزاعی وایي د شخړې له لارې د سوریې د بحران حل ممکن سوریایانو او سیمې ته تاوانونه دوه برابره کړي. الخزاعی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل، بغداد هیله مند چې د سوریې ټول اړخونه ومني او چې په پوځي حل ته سره نزلخه کول یو خطرناک حرکت دی. د عراق د جمهور رئیس مرستیال دغه راز عمومي اسامبلې ته وویل، د اسرائیل او فلسطینیانو د مسالې حل د عراق او عربي نړۍ په لومړیتوبونو کې دی. د بغداد په شمال د تکرت خار د زندان په نخته کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي. وسلوالو تېره شپه زندان ونیو او وروسته پولیسو بیرته د وسلوالو له واکه خلاص کړ، خو یو اتیا بندیان هم په تیښتې بریالي شول. د تکرت په زندان وروسته له هغې حمله وشوه چې په عراق کې القاعده شبکې سره تړلې. د عراق د اسلامي دولت ډلې د جولای میاشت کې ویلي وو د سیمو د نیولو لپاره یې نوې پوځي هلې ځلې پیل کړي دي. او د کینیا پوځ وایي عسکرو د سومالیا په جنوب کې له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې تر واک لاندې وروستي بندري ښار باندې حمله کړې ده. د کینیا عسکر د قسمایو ښار د نیولو په مقصد د سمندر له لارې داخل شوي. دا ښار د وسلوالو لپاره د عاید مهمه منبع ده او په بندر کې د شیانو مالونو څخه مالیه اخلي. د ایتوپیا، کینیا او افریقایي اتحادي عسکرو د سومالي ځواکونو په ملتیا په جنوبي او مرکزي برخو کې زیاتې سیمې له الشباب وسلوالو څخه نیولې دي. د افریقایي اتحادي ځواکونو په 2010 کال کې الشباب وسلوال له مرکز موګدیشو څخه ایستلي ول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماشومانی خبري مجله اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبان د پراخو بریدونو نیت لري. د خبرونې په دوام به د لیون پنیتا د څرګندونو ترڅنګ واوري چې د پاکستان له لوري پر ننګرهار توغندي وشتل شوي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي خبرداری ورکوي.
تاسو ګورئ چې د خلکو قیامونه شروع دي، څنګه چې طالبانو په ضد باندې قیام شروع کیږي، کیدای شي همدغه د خلکو قیام د پاکستان په ضد باندې هم شروع شي.
په روانه خبری مجله کې به دا هم واوري چې د امریکا او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو مهمه غونډه ځنډیدلې. په واشنگتن کې مو د پاکستان د پخواني سفیر څرګندونې راخیستې دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري او تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د طالبانو له لوري د لویو حملو احتمال ویني، خو له دې سره سره به هغوی ونه کړای شي چې د بلوا پر ضد د امریکا ایصف او افغانستان د ستراتیژۍ لپاره موجود اراده له منځه یوسي. لیون پانیتا د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې له افغانستانه د 3000 اضافي امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شو. پانیتا دغه راز وویل د ناټو تر مشرۍ لاندې اکثرو نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات بیرته پیل کړي دي. د لیون پانیتا د څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر پټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیون پانیتا وایي په افغانستان کې د طالبانو د لویو حملو اټکل کوي او د دې معنا دا ده چې د افغانستان پر ستونزو سترګې نشي پټېدای. پانیتا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سره لدی چې موږ ډېر مثبت پرمختګونه منو، خو په ځای پاتې ستونزې او چیلنجونه هم له پامه نشو غورځولی او وبه نه غورځو. د دغه راز وویل هغه دشمن چې دوی ورسره شکیل دي لکه څرنګه چې پخوا ویلي له شرایطو سره ځان برابروي او تل په ځان کې تغییر راولي. دوی د دې لپاره چې د امنیت نوې حس چې عامو افغانانو حس کړی زیانمن کړي خپل تمرکز لوی حملو ته اړولی دی. د همداراز ویل اټکل کوي چې نوري لوی حملې به وشي او دشمن به د دوی د ارادې د ماتولو په خاطر هر هغه څه وکړي چې په وسې پوره شي، خو بریالی به نشي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل د امریکایي پوځیانو او افغانانو د ساتنې او د دې لپاره چې ستراتیژي له خپل مسیر وانه وړي د دا ډول حملو په ځواب کې سش کال په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن له افغان مشرانو د افغانستان له اردو او ایساف سره یو لړ ګامونه اخیستي دي. د امریکا دفاع وزیر په انټرنیټ کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي اړوونکي فلم له خپرېدو وروسته د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همکاریو د کمیدو په اړه وویل چې د ایساف اکثره قطعو بیرته له افغان امنیتي ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي دي. پنیتا چې له افغانستان د 3000 امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره خبري کولې، همداراز یادونه وکړه چې دغه اضافي سرتیرو چې د 2009 کال په دسمبر کې د ولسمشر باراک اوباما له لوري افغانستان ته لیږل شوی بل په 2011 کال کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه. د وویل دوی د جګړې په میدان کې د طالبانو د قوت د ماتولو لپاره لومړني هدفونه لاسته راوړل او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا او شمیرې په حیرانوونکي ډول زیات کړه. پنیتا دا هم وویل د دې لپاره چې د دغو پوځیانو پر اغېز سم پوه شو فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې د 2009 میلادي کال حالات را په یاد کړو. هغه وخت انډول په ښکاره ډول د طالبانو په ګټه وو. یاغیانو ژر ژر سیمې لاندې کولې. هر کله چې به زموږ پوځیانو یوه سیمه تصفیه کړه او بیا به له هغې سیمې ووتل، طالبان به سمدستي بیرته ورغلل. خو اوس داسې سیمه نشته چې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوي وي او هغوی دې په ساتلو کې پاتې راغلي وي.
د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا څرګندونې مو په راپور کې اورېدې چې وی ویل طالبان به شایي پراخې حملې وکړي خو ګټه به ونه کړي. وړاندې به په روانه خبري مجله کې واوري چې د پاکستان او امریکا د چارواکو ترمنځ یوه مهمه غونډه چې روانه اونۍ پلان شوې وه ځنډېدلې ده، خو سمدستي په یوې خبرتیا پسې د پاکستان له لوري پر ننګرهار د بریدونو په اړه اورېدلی شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ننګرهار د ګوشتي او لالپوري پر ولسوالیو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه روان دي او تر اوسه شاوخوا 15,000 کورنۍ له دغو سیمو کډه شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار په سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د روانو بریدونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. دغه څرګندونې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان له خاورې د بریدونو پر وړاندې په یو جوړ شوې غونډه کې وشوې. په دغه غونډه کې په سلګونو قومي مشرانو، ځوانانو او پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو ځینو استازو برخه اخیستې وه. د ولسي جرګې غړي ادریس مومند وویل چې څه موده وړاندې په پاکستان کې د دې سیمې افغان کډوالو ته د پاکستان حکومت لخوا ګواښ شوی و چې د ګوشتي او لالپور ولسوالۍ سرحدي سیمې دې تخلیه کړي.
یو تعداد مشران چې په پاکستان کې اوسیږي، د هجرت په دوران کې تللی دي او یا هلته کاروبار او ژوند کوي، هغوی د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل او د نظامي مسؤلینو د خوا نه غوښتل شوي وو او هغوی ته هلته دا خبره شوې وه چې موږ په ګوشتي ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې دغه درې قومونه دي چې دوړخیل دي، مماخیل دي او خوګاخیل دي، په دغه ځای کې موږ ځمکني عملیات لرو او دغلته موږ تلاشي کوو، اپریشن کوو او تاسو ته مخکې موږ د تخلیه خبر درکو چې تاسو دا منطقه تخلیه کوي، کې تخلیه نه کوي نو تاسو به د ډیرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شئ.
نو موړې وای دوه اونۍ وړاندې چې خلکو سیمه نه و تخلیه کړي، نو د پاکستان له خاورې پرې راکټي بریدونه پیل شول چې تر دې د مروان دي. د مومند په خبره د دغو بریدونو له امله په زرګونو کورنۍ ارشي وی چې له دې ځایه کډه بار کړي. د غونډې ګډونوالو له مرکزی ادارې په کلکه غوښتنه وکړه چې د پاکستان له خاورې د روانو بریدونو پر وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي.
د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې مو د قومي مشرانو د غونډې رپورټ اوریده. بل لور ته په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي که چېرته حکومت پر دغه ولایت د پاکستان د راکټي حملو مخه ونیسي، نو خلک به دې ته اړ شي چې له ځانه د دفاع په خاطر پاڅون وکړي. دوی وایي د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د یوه کلي اوسیدونکو خپل کورونه پرېښي او په ګوشتي ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو څلورو نورو کلیو ته د کورونو د پرېښودو خبرداری ورکړی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هم تاییدوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو څه کم 40 توغندي وشتل شوي، خو هیله څرګندوي چې د مخنیوي لپاره به له ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخیستل شي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر رپورټ کې.
وروسته له دې چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان له راکټي حملو شکایت وکړ، دغو حملو له کونړ سربیره د ننګرهار پر سرحدي ولسوالیو هم زور واخیست. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې پر دغه ولایت د پاکستان د راکټي حملو مسأله جدي تعقیب کړي او د مخنیوي لپاره یې له هر ډول امکاناتو کار واخلي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي سامعي عزیز خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، نو خلک اړ دي چې له ځان څخه د دفاع په خاطر د پاکستان او افغان حکومت په وړاندې پاڅون وکړي.
تاسو ګورئ چې د خلکو قیامونه شروع دي، څنګه چې د طالبانو په ضد باندې قیام شروع کیږي، کېدای شي همدا د خلکو قیام د پاکستان په ضد باندې هم شروع شي. زموږ حکومت شتر ته دانګ لا کړی سر فلیټ مثلا د خط نه غي خوم افغانان مليږي او د خط نه دی خوم افغان مليږي، د خط نه غي خوم پښتانه مليږي، دی خوم پښتانه مليږي. څه کم دوه کاله خو کونړ ډېر تکلیف شو، ډېر پور کې وسو. که چېرته د ننګرهار د خلکو سره مثلا دغه وضعیت تکرارېږي، خلک مجبور شي د حکومت پر وړاندې دولت پر وړاندې
میرمن خوګیانی زیاته کړه د پاکستانی ځواکونو له ویرې په لالپوري ولسوالۍ کې د یو کلي اوسیدونکو خپل کور نه پریښي او په ګوشتي ولسوالۍ کې څلور نور کلي تر دغه ګواښ لاندې دي. د هیواد دفاع وزارت هم دا مني چې په ننګرهار ولایت د پاکستان راکټي حملې زیاتې شوي، خو هیله څرګندوي چې د مخنیوي لپاره به یې له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخیستل شي. د دغه وزارت د اپراسیون آمر محمد افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وار وار د دغه حملو د مخنیوي ژمنې کړي، خو تر اوسه یې نه دی عملي کړي.
دا
یوای لپرون ورځ راهیسې د ننګرهار په ګوشتي او لالپور ولسوالیو او همداشان د کونړ پر دانګام ولسوالۍ ولس اتلس توغندي راغلي. د حکومت پالیسي دا ده چې دغه ستونزه باید د تفاهم له لارې هواره شي. د دې ستونزې د هوارۍ وروستۍ لاره ورته غبرګون دی چې په دې اړه باید خپل حکومتونه پریکړه وکړي. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ستونزه د خبرو، د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د میشت حساب ځواکونو په مرسته هواره شي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان د راکټي حملو څخه شکایت وکړ، خو تر اوسه هم دغه حملې نه دي بندې شوي. بلخوا د هیواد د لوړ پوړو امنیتي ارګانونو چارواکو څه موده وړاندې د ملي شورا غړو ته وویل دوی چمتو دي چې د پاکستان د حملو په وړاندې وسلوال غبرګون وښیي، خو زیاته کړه چې دوی د ولسمشر امر ته منتظر دي. خو افغان ولسمشر له دې وړاندې په ډاګه کړی چې په دې برخه کې به د ورته غبرګون پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
خبری مجله اوری.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنمي په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، غزنی او کلات ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 سپه نیولای شي. لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا او افغانستان ګډو ځواکونو پر روان میلادي کال کې څه باندې 438 ټنه کیمیاوي سره نیولې چې له دې موادو په چاودنو کې کار اخیستل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې دا اندازه مواد له 150,000 بمونو د تولید لپاره کافي دي چې په لاس جوړ شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ جزئیات له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سش کال د تیر په مقایسه زیات اندازه په لاس جوړ شوي بمونه نیول سوي دي. د روان کال د جون په میاشت کې ګډو ځواکونو لشتلژه 1900 بمونه نیولي. دا د افغانستان په تیره 11 کلنه جګړه کې د په لاس جوړ شوي بمونو تر ټولو لوړ شمېره ده چې ګډو ځواکونو نیولي یا شند کړي دي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي تر څو چې د پاکستان لخوا د امونیم نایتریت د قاچاق مخنیوي ونکړو د دغه سي ارقامو او غاښونو سره مخامخ یو. د امریکا د سناتو بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي سناتور رابرټ کیسی ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د امونیم نایتریت د قاچاق مخنیوي او څرنګوالي په ارتباط ګڼ شمېر څېړنې او غونډې کړې دي. سناتور کیسی ویلي چې افغانستان ته د دغو موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د سخت دریض غوړه کولو هڅې هم کړي، خو په دې برخه کې د کمرنګ پرمختګ څخه مایو سدي. د امریکایي سناتور ویلي چې تیر کال هم دا وخت په اسلام آباد کې د هغو لوړتبه چارواکو سره وکتل چې د امونیم نایتریت د قاچاق مخنیوي لپاره هڅې باید تنظیم کړي وای. د امریکایي سناتور واشنگتن پوسټ ویلي د هغه رئیس په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. متحده ایالات باید ډیر ژر دا ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان د دې خطر د مخنیوي لپاره کافي اقدام کوي تر څو په پوځي برخه کې د مرستې میلیونونه ډالر دغه هیواد ته ورکړ شي. د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې په خرڅلاو او دغه هیواد ته د دغه سرې په واردولو بندیز لګولای. خو له دې سره هم واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیر کال په مقایسه سره کال د افغان ځواکونو پر ضد د پلاس جوړو سوي بمونو حمله 18% زیات شوې ده.
د واشنگتن پوسټ رسپانې په استناد مو په رپورت کې واوریدل چې په نږدې 9 میاشتو کې په افغانستان کې 438 ټنه کیمیاوي سره چې د چاودیدونکو موادو لپاره کار ورکوي نیول شوی. ها خو چین په افغانستان کې امنیت ته اندېښنه لري. افغان چارواکي هڅه کوي څو چینایي پانګوال دې ته وهڅوي چې بیرته په افغانستان کې خپل کار پیل کړي او دوی په دې مطمئن کړي چې خطر ورته نشته. چین چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په لوګر کې د عینکو د مستکان د استخراج لپاره قرارداد کړی له هم کار ته زړه نشه کوي. چینایي کارکوونکي د امنیتي اندېښنو له کبله له افغانستانه وتلي او په لوګر کې د کان کار همغسې په ټپه ولاړ دی. روټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې مهمه برخه فریدهود سیفیا اوروي.
افغان چارواکي هڅه کوي چې بیري دلی چینایي پانګوال په دې باور کړي چې بیرته په هغه ځای کې خپل کار پیل کړي چې پکې د 3 بلیون ډالرو د مادنو پروژه ده او دوی تداوي چې په دې سیمه کې د مخالفو وسلوالو له راکټي بریدونو اندېښنه ونه لري. افغانان د خپل اقتصادي پیاوړتیا په خاطر دې پانګونې ته ډیر هیله مندي. لویدیزو مالی مرسته کوونکو د عینکو کان ته ډیر پام اړولی دی او دا د افغانستان په تاریخ کې د بهرنۍ پانګونې تر ټولو لویه پروژه بلل کیږي. خو په لوګر کې چې د عینکو د مسکان دی د افغانستان یوه ډیره بې امنه سیمه بلل کیږي. داسې ښکاري چې ډیر چینایي کارکوونکي په دې سیمه کې د طالبانو له حملو ویره لري او له دې هېواده وتلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست مرستیال سردار محمد سلطانی رویټرز خبری آژانس ته ویلي، موږ له چینایي پانګوالو سره خبرې کړې دي او دوی ته مو اطمینان ورکړی چې د توغندي د حملې به هر ځای کیږي او مخالفین به ډزې کوي، خو دوی به یې مستقیم هدف نه وي. هغه ویلي په دې خبرو کې دوی نه دي توانېدلي چې چینایي پانګوال مطمئن کړي. د ده په وینا دا پانګوال د مخه تر دې چې کوم خطر ورته پیښ شي له سیمې پخیس پکې کړي دي، نو دا د هغوی خپل نظر دی او دا د دوی پورې اړه لري چې بیرته افغانستان ته راځي او کنه. د چینایي کمپنۍ ام سی سی ویاند وایي دوی ځکه خپل کارکوونکي له افغانستانه ویستلي چې افغانانو هغه لازم شرایط چې ورسره یې ژمنه کړې وه برابر کړي نه دي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په خپل راپور کې د طالبانو ګواښونو ته هم اشاره کړې ده. لیکي سره له دې چې ناټو ادعا کوي چې په افغانستان کې د مخالفینو په حملو کې په سلو کې نه کمبالی راغلی، خو طالبان وایي چې د عینکو د مس د پروژې تړلې له لومړیتوبونو څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ټلیفون رویټرز خبری آژانس ته ویلي، د حکومت ټول چارواکي فاسد خلک دي او موږ نشو کولی په دې باور وکړو چې د دې لارې پیسې به زموږ د خلکو په ګټه وي. دا پیسې به ټولې تالاشي. خو هغه دا خبره هم کړې ده چې که چېرته چینایي کارکوونکي له طالبانو اجازه واخلي نو ممکنه ده چې دوی خوندي وي. سلطانی وایي، موږ هڅه کوو چې د عینکو د مس د کان شاوخوا سیمه له مخالفینو پاک کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو یو مخیزه وطنه به د پاکستان لپاره خطرناک عواقب ولري. حقانی چې ډیر کلونه ژورنالیستیکي کارونه کړي او د پاکستان د څلورو وزارتونو سلاکار پاتې شوی، په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان سفیر وټاکل شو. حسین حقانی درې نیم کاله په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه کار وکړ. د خپل کار په موده کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې له لوړو ژورو سره تر مخامخ کېدو وروسته په 2011 کال کې استعفا وکړه. حسین حقانی اوس مهال د امریکا د باستون پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز مشر دی. دی وایي چې د امریکا او پاکستان لپاره لازمه ده چې د متحدینو په توګه تر ګډ کار وروسته د راتلونکو اړیکو ټینګولو لپاره کار وکړي. له حسین حقانی سره د ازادي راډیو د خبر څنګه مرکه کړي چې مهمه برخه فرشته جلال زی اوروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې د افغانستان څخه د امریکا وتلو په کړکیچ کې دغه هواد پرښودل به د پاکستان لپاره خطرناکې پایلې ولري. حسین حقانی وویل چې په 2014 کال کې په بشپړ ډول د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د پاکستان پر حالاتو منفي اغیز وکړي.
Leave Afghanistan in a state of chaos. If it does, the fallout for Pakistan.
امریکا متحده ایالات نس کولای چې افغانستان په کړکیچن وضعیت کې پریږدي. امریکا د دې تر اوهده نشي وتلای. کچېری داسې وکړي نو د پاکستان لپاره به پایلې د ناورین څخه ډک وي. د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی. هغه اختلاف چې موږ د افغانستان پر ارتباط د پاکستان او امریکا په نظر کې وخت نا وخت مشاهده کوو، په دې کې دی چې دواړه هیوادونه د یو باثبات افغانستان څنګه تعریف وړاندې کوي. حسین حقانی وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان ته شایي چې د پوځي متحدینو په توګه نه، بلکې د ملګرو هیوادونو په توګه د خپلو اړیکو پر راتلونکي غور وکړي. دوی وویل په تیرو څو لسیزو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د متحدینو په توګه د یوې معاملې پر بنا ټینګې وې او دواړه د اوږدمهالو اړیکو ټینګولو ته اړتیا لري. د حقانی په وینا هر اتحاد په ضروري ډول د یو لوري سره په مخالفت کې واقع کیږي او تل د ګډ تهدید د موجودیت په خاطر رامنځته کیږي. د پاکستان د ملي امنیت ادارې یا استخبارات د خپل هیواد د ملي ګټو لپاره موجودو ګواښونو ته په داسې نظر ګوري چې د متحدو ایالاتو د لیدلوري سره مطابقت نه لري. له دې امله دواړه متحدین نشي پاتې کېدلی.
My contention is that Pakistan's national security establishment views threats to Pakistan very differently from the way the United States
سوایم که چیرې دواړه هیوادونه د تیرو 15 کلونو شراکت څخه وروسته لا یو ګډ تفاهم ته نه دي رسیدلي، نو دواړو ته شایي چې د خپلو اړیکو بنسټ بدل کړي. پاکستان او امریکا باید یو بل ته د متحدینو په سترګه کتل بند کړي او د راتلونکي لپاره د ملګرتیا ټینګولو باندې غور وکړي. د ملګرتیا دغه اړیکې باید د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ وي. د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو ملګرتیا باید رامنځته شي، نه پوځي اتحاد. په متحدو ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی تل د دې هیواد په کورنۍ سیاست، امنیتي چارو او بهرنۍ پالیسي کې د پوځ د سیاسي رول د عمده منتقدینو څخه وو. د د پوینا پاکستان په تیرو کلونو کې د پوځ د سیاسي رول څخه ډیر کړېدلې دی، ځکه پوځ نه یوازې دا چې د دې هیواد واکمنۍ اخیستي، د دې هیواد لپاره د ښه او بد سیاسي ټاکنې هم کړې دي او دا کار باید د د پوینا په اساسي ډول د پارلمان، مطبوعاتو او د مدني ټولنې لخوا ترسره شي.
په واشنگتن کې د امریکا پخوانی سفیر حسین حقانی وویل پاکستان او امریکا د اړیکو شکېدو ته اړتیا لري. هاخوا بیا د یو تازه خبر لمخې د امریکا او پاکستان د چارواکو ترمنځ یو مهمه کتنه چې ټاکل شوې و روانه اونۍ وشي ځنډېدلې ده. د دې موضوع جزئیات له عصمت سروان اورو.
د امریکا لوی رئیس جنرال مارتن ډیمپسي پرون په یو خبري غونډه کې وویل پاکستان ته د ټاکل شوې سفر ځنډول شوې دی. ټاکل شوې و چې جنرال ډیمپسي له خپل پاکستانی ساري جنرال اشفاق کیانی سره وویني. د دې په وینا دوړو خو موافقه وکړه چې دا ملاقات د پاکستان په شهرونو کې د تاریخچنو امریکایي ضد مظاهرو په خاطر وزندول شو. جنرال ډیمپسي خبريالانو ته وویل ټاکل شوې و چې پاکستان ته لاړ شم، له جنرال کیانی سره ووینم، خو د هغه فلم د چینو مسالو په خاطر موږ د پلان شبي سفر په اړه خبري وکړې. تر هر څه زیات په دې خاطر چې جنرال کیانی په خپلو داخلي مسایلو غور وکړي. د امریکا لوی درستیز وویل پاکستان ته د سفر پر ځای افغانستان ته خپل نا اعلان شوی سفر د کندهار او هلمند په جنوبي ولایتونو کې اوشت کړ. له دې سره د افغانستان په سفر کې خبريالان ملګري نه ول او د لوی درستیز دفتر هم د جنرال ډیمپسي د افغانستان د نا اعلان شوی سفر په اړه معلومات خبره نه کړل. د امریکا د پخوانی لوی درستیز جنرال مایک مولن په پرتله چې له رسنیو سره شی اړیکې لرلې او له سپینې ماڼۍ سره په ځینو مسایلو کې خپل اختلاف په ښکاره څرګنداوه، جنرال مارتن ډیمپسي له رسنیو سره لږ شکیږي. د پخوانی لوی رئیس جنرال ادمیرال مایک مولن خلاف د جنرال مارتن ډیمپسي سفرونه په رسنیو کې نه منعکس کیږي. مثلا د پورستیو کې رومانیا ته سفر وکړ او تیرونه د ناتو په خونډه کې ګډون وکړ، خو په رسنیو کې د سفر په اړه څه ونه ویل شول. جنرال مارتن ډیمپسي دا مسأله رد کړه چې ګنې افغانستان ته خپل سفر په دې خاطر پټ ساتلی و چې پینټاګون د افغان ځواکونو له منځه د ناتو پر پوځیانو له حملو بیر لري.
د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارتن ډیمپسي وویل د ده او د ده د پاکستاني سیال کتنه د امریکا ضد مظاهرو په خاطر ځنډول شوې. اسلام ته د سپکاوي فلم جوړونکی چې د هغه له عمله هلته په پاکستان کې مظاهرې شوې وې، په کالیفورنیا کې د مشروطه ازادۍ له قوانینو څخه د سرغړونې او مقاماتو ته د درواغو ویلو په تور نیول شوی دی. په دې اړه له فره هیواد اور.
نکولا باسلی په 2013 میلادي کال د بانکي اسنادو د تقلب په جرم په 1 میاشت حبس محکوم شوی و. د هغه مدافع وکیل رابرټ ډاکټل وویل چې 55 کلن باسلی اته ځل له بند څخه د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه سرغړونه کړې ده او سرپرست مامور ته یې درواغ ویلي دي او په دریو مختلفو نمونه یې خپل ځان معرفي کړی دی. د اسوسییټډ پرس او فرانسوی خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس نکولا باسلی د 50 کال لپاره اجازه نه درلوده چې د سرپرست مامور د اجازې پرته کمپیوټر او انټرنیټ استعمال کړي، خو نوموړي دا کار وکړ. هغه د مسلمانانو د معصومیت په نوم 14 دقیقې ویډیو یې جوړه او په ویب پاڼه کې خبره کړه. د نکولا باسلی په هدایت جوړې شوې ویډیو پر ضد په ګڼو اسلامي هیوادونو کې مظاهره وشوه. په لیبیا کې امریکایي سفیر ووژل سو او په نورو بیلابیلو هیوادونو کې د مظاهرو په ترڅ کې 10 کسان ووژل سول. نکولا باسلی د پنځمبیا په ورځ وروسته له هغه ونیول سو چې مقامات وویل نوموړي د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه سرغړونه کړې ده. قاضي سوزانا سیګل د نکولا باسلی د نیولو حکم وکړ. قاضي وویل د ټولنې لپاره خطر پېښولای شي، محکمه نور پر دغه کس باور نسی کولای. قاضي زیاته کړه چې د نیکولا د حفاظت په اړه هم اندېښنې راپیدا شوې وې، نو موري باید په توقیب کې وساتل سي. باسلی د کالیفورنیا یوې محکمې ته د سختو امنیتي تدابیرو سره حاضر کړل سو. مقامات وویل که داسې نوموړي له بند څخه د مشروطه ازادي یا پروبیشن له اصولو څخه د سرغړاوي په تور په 2 کاله حبس محکوم سي. د ناکولا باسلی محاکمه د تړلو دروازو شاته وه. یوازې ژورنالیستانو او هغو کسانو چې غوښتل یې د محاکمې جریان په خپلو سترګو وویني وکړای سوی چې دغه جریان د ویډیویي کانفرنس له لارې وګوري. امریکایي مقاماتو د ګوګل له شرکت څخه وغوښتل چې دغه فلم له خپلو ویب سایټونو څخه لیرې کړي، خو ګوګل دا غوښتنه ونه منله او ویې ویل چې دا کار به د ګوګل د شرکت قوانین تر پښو لاندې کړي. په اسلامي هیوادونو کې د فلم پر خلاف د مظاهرو په ترڅ کې ناکولا خپل کور خرڅلاو ته سپارلی و، ټلیفون یې قطع کړی و او په خپله په یو ځای کې پټ سوی و. د مسلمانانو د معصومیت فلم لوبغاړو له ناکولا شکایت کړی دی چې هغوی یې تیر ایستلی دي. دوی ته ویل سوي و چې دغه فلم د یوه مصري صحرایي جنګیالي په اړه و. هغوی ته د اسلام په اړه